پیامبرتان، مایک به شما تسلیم میکنم.
بله فرشته جان، تاسو ستوری میشه. افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوه بل خبرونه کې مزنور یاس نوري هر کله کوم و به ورچې د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د امنیتي ځواکونو ډیر هغه غړي مجازات کړي چې په کندهار کې خپلې پوستې طالبانو ته پرېښې دي. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغان دولت د سولې د ملک چې پلاوی د مشر په وینا اوربن به د سولې د روانو خبرو یو واسطې ټکوي. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبا به د افغانستان په ګډون 191 هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون تایید کړ. بشپړ خبرونه. د افغان دولت د سولې د ملکچی پلاوی د مشر په وینا اوربن به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی معصوم ستانگزی د خبره پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو په محل وکړه او د اجندا نور ټکی هم روښانه کړل. وی ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده، د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت، خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل، د جګړې د قربانیانو حقوق او عادي ته د طالبانو د استنیدنې موضوعات به هم د خبرو په اجنډا کې شامل وي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ سیشن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شي. د دې خبرو په لومړي پړاو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر تګلاره موافقې ته رسیدلې دي. کابل خاروالی وای خاروال داود سلطان زوی له قانوني پلوه دا مکلفیت نه لري چې د ولسی جرګې غونډه ته حاضر شي. د دې خاروالی د خبرونو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزی په یو ویډیوي پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړی وویل
شاروال کابل بر اساس فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان،
کابل شاروال د افغانستان د ولسمشر د فرمان له مخې ټاکل شوی دی. له قانوني پلوه هیڅ مکلفیت نه لري چې ولسی جرګې په غونډو کې برخه واخلي، خو له اخلاقي پلوه که چېرته اجنډا شریک شي ستونزه نشته چې شاروال د ولسی جرګې په غونډو کې ګډون وکړي.
ولسی جرګې وروسته تر دې چې کابل خاروال داود سلطان زوی د جرګې استجوابي غونډې ته حاضر نشو څارنوالۍ ته معرفي کړ. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز پرون ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي غونډه کې د سلطان زوی د استجواب پریکړه د دې لپاره شوې وه چې د ناقانونه ګمارنې کړي او د هوا د ککړتیا او د ښار د نورو ستونزو په اړه له ده څخه شکایتونه شته، خو دی غونډې ته رانغی نو د ده لاسلیک هم ولسی جرګې ته د اعتبار وړ نه دی. په کونړ کې د پیازو او الوګانو د ساتلو اتیا سړي خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
څلوېښت پکې د پیازو د ساتلو لپاره دي او څلوېښت پکې د الوګانو د ساتلو لپاره دي ګټې اخیستنې څه سپارل شوي دي. په مجموعي شکل سره 1440 ټنه پیاز او الوګان د درې میاشتو لپاره پکې ذخیره کېدلی شي.
پر دې خونو 3.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبا به د افغانستان په ګډون 191 هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته وویل چې افغانانو او چینایانو پخوا دا شکایت درلود چې د پاکستان د ویزو د اخیستو پر مهال له دوی رشوت اخیستل کېده.
لومړی جنوری نه چې پکې چین او افغانستان هم شامل دي آنلاین ویزې به ورته ورکول کیږي، او دا ځکه چې د چین او افغانستان لپاره په ویزو کې ډیر شکایتونه راغلي وو چې د دې د وخت په غزولو کې پیسې غستل کیږي او کرپشن پکې روان دی.
په افغانستان کې افغانانو د پاکستان له سفارت او کنسلګریو د ویزو د اخیستو پر مهال ډیر ځله شکایت کړی چې ګڼه ګوڼې وي او ورځې ورځې دوی د پاکستان ویزو ته انتظار کوي. د راپورونو له مخې د امریکا هوایي ځواکونو بم غورځوونکي بي 250 الوتکې د دریم ځل لپاره په تیرو 3 میاشتو کې د خلیج پر سر تیرې کړې دي. دا الوتنې په سیمه کې د امریکا او د امریکا پر متحدانو د ایران د بریدونو د مخنیوي یوه هڅه انګیرل شوې ده. د الوتکو خپل 1.5 ساعته ماموریت له امریکا تر منځني ختیځ پورې پرون ترسره کړ. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي په خبر پاڼه کې ویلي چې واشنگټن په سیمه کې پر امریکایانو او د امریکا پر ګټو د هر ډول برید مخنیوي ته چمتو دی. د امریکا هوایي ځواکونو په تیرو 15 ورځو کې پر سیمه 2 ځلې الوتنې کړې دي. جنرال مکنزي وایي امریکا د جګړې په لټه کې نه ده. په واشنگټن کې د اندېښنې شته چې ایران د سپای پاسداران قدس ځواکونو د پخواني وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د غچ اخیستو هڅه ونه کړي. جنرال سلیمانی او په عراق کې د الحشد الشعبي ځواکونو مرستیال ابو مهدي المهندس نږدې کال مخکې د جنوري په 3 د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي ځواکونو د هوایي برید پر مهال ووژل شول. د بریتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هېواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون د هېواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د بریتانیا د استازو جرګې 521 غړو د 3 په مقابل کې د دغه تړون ملاتړ وکړ او وروسته مشرانو جرګې هم هغه تایید کړ. د بریتانیا پارلمان دغه تړون یوه ورځ مخته تر دې چې بریتانیا رسمن له اروپایي ټولنې ووزي تاییدوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو خزانې وزارت د وینزویلا د قضا پر 2 چارواکو بندیزونه ولګول. دا هغه کسان دي چې په نومبر کې د امریکا د تیلو شپږ اجرایی مدیران په بند محکوم کړي وو. د بندیزونو له مخې د میرمن لورینا کارونیلس رویس او ترنوال رامون اسپینوزا شتمنی په متحدو ایالاتونو کې کنګل کیږي او له دوی سره راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د دې کسانو په مشرۍ په نومبر کې شپږ امریکایان جریمه شول او له 8 تر 14 کلونو په بند محکوم شول. امریکایي چارواکو د دې شپږ کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا خزانې وزیر سټیفن منوچن د دې بندیزونو د اعلان په مهال وویل چې د دې شپږو کسانو په اړه غیر قانوني پریکړه دا واضح کوي چې د وینزویلا ادارې څرنګه په فساد ککړې دي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا او ځین نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ان تکي اور یا ازادي رادیو تکي کام. وړاندې پر پرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي ځواکونو ډېر هغه غړي مجازات شوي چې په کندهار کې خپلې پوستې طالبانو ته پرېښې دي.
کومو کسانو سی غفلت کړی دی او له موجه دلیل پرته یې پوسته خوشی کړی دی هغوی مجازات سو بندیان سو.
د افغانستان جام څلۍ چې د نړۍ دویم د خښتو څلۍ بلل کیږي د آیسیسکو سازمان کې هم ثبت شو. په پکتیا کې نجونې او ښځې په ښاري سیمو کې د مطالعې او د انټرنیټ د ځانګړو ځایونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
په ښار کې هم داسې کتابتونونه جوړ شي چې موږ په ازادانه ډول سره هغه ته لاسرسی ولرو او له هغه څخه د مطالعې لپاره کتابونه ترلاسه کړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې جرمني به نن د کورونا او با ضد فایزر بایو انټیک واکسین ترلاسه کړي. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو پر دې موضوع خبرې کړي.
فیروزی غمه دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري.
ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په کندهار کې په یو شمېر ولسوالیو کې افغان ځواکونو طالبانو ته ویل کېږي شاوخوا 200 پوستې پرېښې دي. امنیت شورا وایي هغه امنیتي ځواکونه چې غفلت کړی دی هغوی مجازات شوي. خو دفاع وزارت په کندهار کې د ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او وایي چې افغان ځواکونو په سلګونو دولت مخالفه وسلوال وژلې دي. په دې وروستیو کې د کندهار له ژړې په ګډون د یو شمېر ولسوالیو څخه د جنګ جګړو راپورونه ورکول شوي دي. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
افغان چارواکي له لسکونو امنیتي پوستو د کندهار په ولایت کې د ځواکونو د پشاکېدو په برخه کې زده او نقیز خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي رډو ته وویل چې په کندهار کې له یو شمېر پوستو سرتیري پشا شوي دي.
په وروستیو کې یو تعداد پوستې امنیتي ځواکونو خوشي کړي وي. البته کومو کسانو سی غفلت کړی دی او له موجه دلیل پرته یې پوسته خوشی کړی دی هغوی مجازات سو بندیان سو. کومو کسانو سره په جنگ کې خپل شهامت خودلې دی او غوی دی خپل ارګانونو لخوا او همدارنګه د ریاست جمهور لخوا مکافات ورکړل شو.
فرانس پریس اژانس تر دې مخکې راپور ورکړی و چې افغان امنیتي ځواکونو په کندهار کې نشته 200 امنیتي پوستې په وروستیو اونیو کې طالبانو ته پریښي دي. د کندهار ولی حیات الله حیات دی اژانس ته ویلي دي چې افغان ځواکونه په ژیړی، میوند، ارغنداب او پنجوایي ولسوالیو کې له 103 نوي پوستو پښه شوي دي او د دغو سرتیرو قمندانان د وظیفوي غفلت له امله یا له کارونو ایستل شوي دي یا هم قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په ژیړی ولسوالۍ کې د جان محمد په نوم یو پولیس فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې اکثر پوستې عسکرو پرې ایښي دي او پرته له دې چې یو ډز وکړي له دې پوستو پښه شوي دي. بل لور ته د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د پوځیانو د پشاتک خبره ردوي او په کندهار کې د افغان ځواکونو د پرمختګونو خبره کوي.
زربل سوری های ژیړی، ارغنداب او میوند تلفات سنگین به دشمن وارد
په ژیړی، ارغنداب او میوند ولسوالی کې دښمن ته درانه تلفات اړولی دي. په سلګونو وسلوالې لږ تر لږه په وروستیو اونیو کې په دې ولسوالیو کې له منځه وړل شوي دي. پراخې سیمې له دوی څخه پاکې شوي دي. زموږ ځواکونه په دې ولسوالیو کې د پرمختګ په حال کې دي. هیڅ پوسته د ملي اردو له لوري خوشې شوې نه ده او سرتیرې ترې په شا شوي نه دي.
نشتې درې میاشتې وشوې چې په کندهار ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ پرله پسې جګړې روانې دي.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ناامنیو د روانو ناامنیو او د غرض د رسنیو پر کارکوونکو او مدني فعالانو د هدفي وژنو د زیاتوالي پر موضوع خبرې کوو. په تېره بیا له دې اړخه چې د افغانستان حکومت پرون وویل چې دا د طالبانو د سولې له خبرو سره د ستراتیژۍ د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې حملې کوي خو مسؤلیت یې نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې سه شنبې به بیا د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکزي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې سره کښیني او د خبرو دوهم پړاو به پیلوي. په لومړي پړاو کې دواړه لورو د خبرو پر کړنلارې سلا کړې ده. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. ازادي رادیو اوري د افغانستان جام څلی چې د نړۍ دویم د خښتو څلی بلل کېږي د آیسسکو سازمان کې هم ثبت شو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې څه موده وړاندې د دې وزارت له لورې د آیسسکو سازمان کې د اسلامي نړۍ د کلتوري میراثونو د ثبتولو لپاره هڅې پیل شوې وې چې په نتیجه کې د افغانستان دغه نامتو فرهنګي میراث هم په دې سازمان کې ثبت شو. په غور ولایت کې د جام څلی له دې مخکې په یونسکو سازمان کې هم د ثبت شوو فرهنګي میراثونو په توګه ثبت شوی و. نور په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په مرکزی ولایت غور کې منار جام چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې ثبت دی، د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو آیسسکو په لړلیک کې هم ثبت شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د اسلامي نړۍ د فرهنګي، علمي او ښوونی سازمان آیسسکو د فرهنګي میراثونو د کمیټې دغه اقدام هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې د منار جام د افغانستان لومړی باستاني اثر دی چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبتیږي. په دغه خبرپاڼه کې ویل شوی چې آیسسکو په خپله دریمه ناسته کې له زیاتو ارزونو وروسته د جام څلی په ګډون له شپږو اسلامي هیوادونو 22 فرهنګي آثار په خپل نوملړ کې ثبت کړل. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړلیک کې د جام څلی د ثبتېدو لپاره په روان کال کې هڅې پیل شوې وې او د اړتیا وړ سندونه یې د بهرنیو چارو وزارت له لوري دغه سازمان ته استول شوي وو. د دغه وزارت وایي صابر مومن په دې اړه ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل
د اسکو ادارې په وروستۍ فوق العاده ناسته کې چې د دویش تاریخي ابدې د شپږو اسلامي هیوادونو له لوري کاندید وي د جام چلې هم د تایید وړ وګرځید او د اسلامي هیوادونو د فرهنګي میراثونو په نړیوال سازمان کې ثبت او رجستر شو.
د ښاغلي مومن په خبره له دې وروسته به د آیسیسکو سازمان هم د یونیسکو سازمان په شان د افغانستان د دغه فرهنګي میراث پر وړاندې مکلفیت ولري او د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې به یې ونډه واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د غور ولایت د جامسلی د حفاظتي دیوالونو جوړولو چارې څه موده وړاندې پای ته ورسېدې، خو استحکامات یې نه دي ترسره شوي او لا هم دغه سلی د نړېدو له ګواښ سره مخ دی. د نموړي په خبره د دغه سلی د تحکیماتو لپاره لومړنۍ چارې ترسره شوي او د یونیسکو سازمان له تایید وروسته چې بودیجه یې هم ورکوي د تحکیماتو چارې به یې په بشپړ ډول پیل شي. د جام سلی په 12مه میلادي پیړۍ کې د غوریانو په دوره کې جوړ 15 متره اوږدوالی لري او په 2002 کال کې د یونیسکو د نړیوالو میراثونو د ساتنې مرکز نړۍ په فرهنګي میراثونو لړلیک کې ثبت کړ. دا څلی د هند په نوي ډیلی کې د قطب څلی وروسته په نړۍ کې د خښتو دویم لوړ څلی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهال فچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د سهار 8 بجې او 14 دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوم. مللې بشیر ته به خوښ شو چې یو شمېر لویدیزو او نړیوالو ورځپاڼو مطالبې د افغانستان په اړه لوستې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ژوند ته کتلې دي. د مقالې لیکوال لیکي تر 2 لسیزې جګړې وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې په ځینو کې یو شمېر اصلاحات لیدل کېږي، خو د لیکوال په وینا په ټوله کې بیره خپرول د دې سختریزې ډلې د قومندې یوه اساسي برخه ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې په افغانستان کې د یوې ولسوالۍ په اړه لیکلي چې مشرانو یې له طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره د ښوونځي ته اجازه ورکړي، خو په ځینو ولایتونو کې طالبان د نړیوالو ادارو په مالي مرسته پرمختلونکو کلینیکونو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د مقالې په وینا په همدغو سیمو کې سختې او علني سزاوې هم ډېرې عامې دي. وروسته لولو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمېر سیمو مدیریت کولو ته په کتو په دې پوهېدای سو چې طالبان به له افغان حکومت سره تر یوې احتمالي سیاسي موافقې وروسته څه ډول واکمني وکړي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له 19 ملکیانو سره خبرې کړي او له دغو مرکو څرګندېږي چې طالبان شاید لږ څه تغییر ومني چې ځایي خلک خوشاله کړي، لکه د ژیرو پر اوږدوالي جوړ جاړی. خو د مقالې په وینا دا ډله اوس هم له خپل سخت دریځه نه ده اوښتې او داسې ښکاري چې د افغانستان د قوانینو د منلو په برخه کې هیڅ جوړ جاړي ته نه ده چمتو. په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې اوس هم په علني توګه د خلکو وهل ټپول او د علني اعدام سزاوې عامې دي. روغتیایي خدماتو او زده کړو ته لاسرسی لږ څه پراخ سوی، خو دا هم د یو شمېر هغو نړیوالو مرستندویو ادارو کار دی چې طالبانو ورته د فعالیت اجازه ورکړې. وروسته لولو چې که طالبان له افغان حکومت سره د موافقې په نتیجه کې په واک کې برخه ترلاسه کړي، د ترهې په کارولو سره به خپل سخت قوانین عملي کړي. په مقاله کې دا یادونه هم سوي چې د طالبانو جګړه ماران له ځایي خلکو په زور باج اخلي، خو د طالبانو له قوله د خلکو دا ادعا رد سوې ده. ایمرجینګ کرکټ ویب پاڼې بیا په کابل کې د یو نوي لوبغالي د جوړېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اوس افغانان یو بل پلمه هم لري چې خوشاله سي، او هغه ځکه چې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې په کابل کې هم ځکه ترلاسه کړي چې ورباندې د یو نوي لوبغالي د جوړېدو چارې پیل سي. په مقاله کې وروسته راغلي چې د دې سټوډیوم د جوړېدو چارې ځکه ممکن سوي چې ولسمشر محمد اشرف غني د دې لوبغالي لپاره د ځمکې د جلا کولو امر ورکړ. دا لوبغالي به د کابل په الوخیل سیمه کې پر 1,00,000 مکعب متر مځکه جوړ سي. د دې ترڅنګ کرکټ بورډ په کابل، جلال آباد، کندهار او خوست کې د کرکټ لوبغالي لري. د افغانستان کرکټ بورډ د نوي لوبغالي د تعمیر خبره په داسې حال کې کړې چې د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه نیټه آی سی سی د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان په شل اووریز کرکټ کې د لسیزې تر ټولو غوره کرکټ لوبغاړی اعلان کړ.
ازادي رادیو اوري په پکتیا کې خزه شکایت کوي چې د دوی لپاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځایي چارواکي د خزو او نجونو دغه ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د ګردیز ښار د نجونو او هلکانو یو شمېر ښوونځي د انټرنیټ د نوري فایبر له شبکې سره ونښلول شي. نور په دې راپور کې اورو چې د پکتیا د یوې اوسیدونکې نجلۍ پر غږ پیلېږي.
خزه چې مطالعه وکړي نو دا د دې سبب کیږي چې ټوله ټولنه باسواده شي. نو د خزو لپاره باید دغه تعلیمي مرکزونه په جوړولو کې دولت ډیر پام وکړي.
دا غږ د سناپنوم په پکتیا کې د خاري نسوانو ښوونځي دی وي زده کوونکي د چې په خپل ولایت کې د نجونو لپاره د کتابتونونو او انټرنیټ د ځانګړو ځایونو له نشټوالي شکایت کاوه. د ملکه په نوم یوه بل زده کوونکي وایي له مطالعې سره د انسان فکر او ذهن پیاوړی کیږي. که دوی په ښوونځي کې ځانګړي مطالعه کوي نو اړتیا ده چې
مطالعه ډیر خشیده. خو متاسفانه پکتیا کې د خاص لپاره دومره سم صحیح ځایونه نشته چې مطالعه وکړي. خو یوازې مکتبونو کې کتابخانې سات، خو نور په بازارونو کې دا جنو کې کتابخانې ډیر دی. پکتیا کې متاسفانه خاص لپاره دومره ښه ځایونه نشته چې هلته مطالعه وکړي. نو کوم کتاب چې مونږ خوښ شي که په مکتب کې نه وي، په مکتب کتابخانه کې مونږ خپل ورونو ته پیسې ورکوو چې بازار نه مونږ ته راوړي او په کور کې خپل مطالعه کوو.
د عالیا ګردیزی په نوم یوه بله جنۍ وایي مطالعه خشیده او په پکتیا کې کتابتونونه شته. خو خزو او نجونو لپاره د مطالعه داسې ځانګړي ځایونه نشته چې دوی هلته ورشي.
کله چې موږ په ښوونځي کې خاص مطالعه کوو، د ښوونځي کتابونه لولو، باید عام مطالعه هم ولرو. مطالعه چې دا ذهن ډیر پراخه کوي او ذهن ورسره ډیر قوي کیږي. او موږ هم نور خواهش کوو چې په ښار کې هم داسې کتابتونونه جوړ شي چې موږ په ازادانه ډول سره هغه ته لاسرسی ولرو او له هغه څخه د مطالعې لپاره کتابونه ترلاسه کړو.
د پکتیا ولایت نجونې وایي دوی غواړي د ښوونځیو د زده کړو ترڅنګ نور کتابونه مطالعه کړي او په اوسني وخت کې چې انټرنیټ په نړۍ کې د معلوماتو مهمه سرچینه ده ورڅخه ګټه واخلي. خو ښځو ته دا اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې یو شمېر ښاري ښوونځي د نوري فایبر سره نښلوي چې په دې سره به ښځې او نجونې په ښوونځیو کې د انټرنیټ او مطالعې اسانتیاوي پیدا کړي.
د نجونو او ښځو د علمي وړتیاوو د لوړولو او خصوصا د مطالعې او انټرنیټ ته د لاسرسۍ لپاره موږ په ځینو ښوونځیو کې د نوري فایبر وصلو او په دغو ښوونځیو کې به هم دوی ته د کار زمینه برابره شي او د مطالعې او تر څنګ یې د لینکن ښوونیز مرکز هم یو ښه فرصت دی چې زمونږ نجونې او خویندې کولای سي هلته د خپلو اړتیاوو چې هغه انټرنیټ ده، مطالعه ده، دې ته مراجعه وکړي او د هغوی له سهولتونه ګټه پورته.
سره له دې چې د پکتیا په ګډون د هیواد پر کچه حتی د ټولنې د نارینه او په قشر کې هم د مطالعې کلتور چندان پیاوړی نه دی، خو کتونکي په دې باور دي چې د مطالعې لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د ښځو او نارینه په منځ کې دا دود کرار کرار آمیدلی شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
او سمیوه نړیوال موضوع د کورونا موضوع. جرمنی بنن د کورونا او باز زد د فایزر بایو انټیک واکسین تر لاسه کړی، خو په ورته وخت کې بدلین هڅه پیل کړی دی چې په آکسفورد کې د کورونا زد نوی جوړ شوی واکسین اروپایي ټولنه ژر تایید کړي تر څو له دې واکسین هم استفاده وکړي. احمد چبر له نورو جزئیاتو سره.
د جرمني چارواکو له اروپایي ټولنې غوښتنه دي چې ژر تر ژره د کووید 19 ناروغۍ دوهم واکسین د اروپا لپاره تایید کړي. څو ساعت مخکې تر دې غوښتنې لندن د ټولې بریتانیا لپاره د استرازینیکا واکسین تطبیق ته اجازه ورکړه. د جرمني د روغتیا وزیر یانس سپین د استرازینیکا واکسین د ژر تر ژر ازموینې غوښتنه پرون وکړه او ویل چې دا واکسین له دې وبا څخه د وتلو کلي ده. نوموړي زیاته کړه چې د امریکایي شرکت مدرنا سیال واکسین شایي د جنوري په لومړیو کې تایید شي. د جرمني روغتیا وزیر وویل چې هیواد به 1.3 میلیونه ډوزه واکسین چې فایزر بیو ان ټیک کمپنیو جوړ کړی دی او په یو شمېر لویدیځو هیوادو کې خلکو ته ورکوي نن ترلاسه کړي. کورونا واکسین ته هیلې پیدا شوې دي. بل لور ته یو شمېر ښارونو لکه نیویارک، ریو دی جنیرو او سیدنی پریکړه کړې ده چې د کورونا د خپرېدو له ویرې به د نوي کال مراسم ډېر محدود تجلیل کړي. د بریتانیا حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوا د کیفیت د کنټرول او د روغتیایي تجهیزاتو د څارنې ادارې د استرازینیکا واکسین د ورکولو اجازه ورکړه. دا واکسین د آکسفورډ پوهنتون ساینس پوهانو جوړ کړی دی. دا د کورونا ضد دوهم واکسین دی چې په بریتانیا کې اجازه ترلاسه کړه. بریتانیا د استرازینیکا واکسین د 100 میلیونه ډوزه فرمایش ورکړی دی چې 50 میلیونه کسانو ته بس دی. په داسې حال کې چې د کورونا واکسین د کمپاین هڅې په نورو اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحده ایالتونو کې نسبتاً ورو دي، اسرائیل اعلان وکړ چې په 9 ورځو کې د دې هیواد 15% نفوس واکسین ترلاسه کړی دی، یعنی 15 لکه اسرائیلیانو. د اسرائیل روغتیا وزارت ویلي دي چې 40% هغه کسانو چې تر 70 کلونو یې عمر زیات دی د واکسین دوهم ډوز هم ترلاسه کړی دی. په ورته وخت کې د کورونا نوې بڼه چې نسبتاً ژر خپرې شي او لومړی په بریتانیا کې وپیژندل شوه، د امریکا په متحده ایالتونو، هند او لاتین امریکا کې هم تشخیص شوې ده. ساینس پوهان په دې باور دي چې د کورونا دا نوې بڼه ډېره وژونکې نه ده او له اټکلونو سره سم شي د کورونا نوې بڼه له واکسینونو سره مقاومت ونه کړي. خو بریتانیایي ساینس پوهانو ویلي دي چې دا نوې کورونا نسبتاً ژر خپرې شي او ډېره اخیستونکې ده.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دفراندوم
سورست هسته
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم په هند کې د کروندګرو د اعتصاب په باب په هند کې د کروندګرو اعتصاب دوام لري. د کروندګرو اتحادیې مشرانو تر شپږ ځلې زیات له حکومتي چارواکو سره خبرې کړي او د کرنې د هغو دریو نوو قوانینو په وړاندې اعتراض څرګند کړی چې د دوی په وینا د دوی کسب ته زیان اړوي، خو حکومت بیا وایي چې دا قوانین د کروندګرو په ګټه دي. په دې اړه نور حال ملالی بشیر څخه اورو چې راپور د اعتراض کوونکو په غږ پیلېږي.
هندوستان کې د پولیسو او هغو اعتراض کوونکو ژغونه دي چې د کروندګرو لاریون کوونکو په ملاتړ د سې شنبې په ورځ په پټنا ښار کې د والي د کور مخې ته راټول سوي وو. لاریون کوونکي غواړي په دې هیواد کې د کرهنې په برخه کې نوي رامنځته سوي قوانین لاغوه سي. په ګڼو ښارونو کې د دوامداره اعتراضونو پر مهال په نوې ډیلي کې د صدراعظم نریندر مودي حکومت یو اونۍ مخکې د کروندګرو مشرانو ته د نورو مذاکراتو بلنه ورکړې وه. د دغو لیدنو پر مهال د کروندګرو مشرانو ټینګار کړی چې دوی غواړي نوي رامنځته سوي درې قوانین له منځه ولاړ سي. د شنبې په ورځ د ډسمبر په 26مه نیټه د سمیوکتا کسان مورچه په نوم اتحادیه د کرهنې وزارت ته په یو لیک کې خپلې غوښتنې لیږلې. د ځایي سورج هندوستان ګوند مشر یوګندرا یادو اعتراض کوونکو کروندګرو ته وویل،
حکومت دې د غونډو په محل د کروندګرو له غوښتنو ناسمه معنا نه تعبیروي او باید د کروندګرو په وړاندې خپل منفي تبلیغ بس کړي. ټول خبر دی چې حکومت د کروندګرو په وړاندې پروپاګند پیل کړی دی.
حکومت وایي دا قوانین چې په سپتمبر میاشت کې عملي سول کروندګر له ستونزو خلاصوي او هغوی به وکړای سي خپل تولیدات په بیلابیلو مارکیټونو کې وپلوري. حکومت ټینګار کوي چې لوی سوداګران، عمده پلورونکي او د خوړو پروسس کوونکي به وکړای سي چې له تولیدونکو څخه مستقیم تولیدات وپیري. خلاص ګونو زره کروندګر د هندوستان د دغو درو قوانینو پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي او له حکومت غواړي چې دا قوانین دې لغوه کړي. دوی په دې باور دي چې دا قوانین به حکومت ته واک ورکړي چې له کروندګرو څخه وریجي او اوړه پرته له تضمین سوي به یې وپیري. صدر اعظم مودی ویلي چې د سیاسي مخالفان د کروندګرو اعتراضونو تلمن وهي، خو د سیاسي مخالف کانګرس ګوند مشر راهول ګاندي پر صدر اعظم تور پورې کړی چې دا قوانین یې د ګوتو په شمار سوداګرانو د ګټې لپاره را ایستلي دي.
ازادي راډیو.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خبرونه دوهمې نیمایته نږدې شوې او وړاندې د ازادي رادیو دوه اونۍ خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې.
فیروزی غمای دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دا ده چې دا جرأت راولي، یو نوع بدن سره سازګاري لري، روان سره سازګاري لري.
په دې اړه به د ژوند په شیبو اونۍ خبرونه کې واوري او د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو هم د مساوات موضوع څېړلې ده. خو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کې دونکو د مخې له دې چې د دواړو نیوز خبرونو ته ور ورسیږي، تاسو را بولو د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغان دولت د سولې د مرکزي پلاوي د مشر په وینا اوربن به د سولې را روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. محسوم استانګزي د خبره پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې په یوه غونډه کې وکړه. تمه ده راتلونکې اونۍ سیشن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شي. کابل خروالی وای خروال داود سلطان زوی له قانوني پلوه دا مکلفیت نه لري چې د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شي. د دې خروالی د خبرونو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزي په یو ویډیوي پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې ولسی جرګې وروسته تر دې چې کابل خروال داود سلطان زوی د جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر نشو څرنولی ته معرفي کړ. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبب د افغانستان په ګډون 190 هیوادونو ته ویزی آنلاین ورکوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې افغانانو او چینایانو په خوا دا شکایت درلود چې د پاکستان د ویزو د اخیستو پر مهال له دوی رشوت اخیستل کېده. د راپورونو له مخې د امریکا هوایي ځواکونو بم غورځوونکي بی 250 الوتکې د درېیم ځل لپاره په تیرو څو میاشتو کې د خلیج پر سر تیرې کړې دي. د الوتنې په سیمه کې د امریکا او د امریکا پر متحدانو د ایران د بریدونو د مخنیوي یوه هڅه انګیرل شوې ده. د بریتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن دغه تړون د هیواد په تاریخ کې یو نوی باب وباله. د امریکا د متحدو ایالاتونو خزانه وزارت د وینزویلا د قضا پر دو چارواکو بندیزونه ولګول. دا هغه کسان دي چې په نومبر کې د امریکا د تیلو شپږ اجرایی مدیران په بند محکوم کړي وو. د دې او نورو خبرونو تفصیل مو که بیا هم غوښتي وي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیزې خبرونې خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیزې خبرونه واورئ، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو اونیزې خبرونې ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو. که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې دې شمګه اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې دې چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاکله باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوی حقوق لري په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا انسي اخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتاً دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज واوري د غوی غږ واوري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبري شوی
په دې اکل باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري هم زمونږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زمونږ دې مسلې ته رغند اشاره شوی دی چې نر دې که خزه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قانون لري د قانون په وړاندې او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې د دې اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د غوی سره تبعیض وشي غوی سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوی حقوق لري
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوی حقونه لري او سره برابر دي خو په افغانستان کې هم همداسې دي وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه خصوصا دویشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلي دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په دې روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خزو ته په هغه شانته چې قانون ویل دي هغه شانته چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شانته چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دی ته اشاره کړی دا د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه خپل حقوق اس شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیر ځایونه کې
په ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي د یوې ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اړه باندې ځکه هغه ټاګه د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي د میشاته کینه د روغ انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي اما د غسر تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سر نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې اغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی داغه وکي دا کارونه کوي نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ وسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسئله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. که چیرې غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره که چیرې وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کړي. په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دی وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کېږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر وسیږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي. کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو بانډو، په کلو کې، په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګې چیري کیږي، ستادا کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمینه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي، پوه دي د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی، که هغه هر څوک دی، هغوی برابر حقوق لري. دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغو او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم په هکله باندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم په هکله باندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ باید دا هم زموږ تاسو اولاد دی چې دا جلکۍ هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي، لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ود دی ونی خبرونه تر بلی ونی خو وخت ولري. علامه مل
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه کړل شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشب
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دې باندې سپریږي سهار سهار په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه میومنی د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دادا چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري
کې پاکله کوم باورونه لري
کله چې خځه شودې په خوي پرځن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلېږي کله چې پروزا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مم دوی ګوتې به مې په یو خلاص په ګوتې او په چپ لاس د شاو د پوره مې اخست کړي
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا ارزښت روښانو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږیدلیو قدر منوتونکو فیروزه یو خکله آسمانی رنگ شنه تیګه ده چې خلک د آبی فیروزی په نوم هم پیژني تاریخ څیړونکي وایي چې تر ټولو پخوانی فیروزه په مصر کې وموندل شو دا چې د فیروزی تیګه ډیره ښایسته و نو د مصر حاکمانو ځانونو ته ګوتمۍ او نور زیورات ورنه جوړ کړل تر ټولو لرغونی ګاڼه چې په فیروزی خکله شوی څلور غاړه کې وی چې د مصر د ملکې د مجسمې په لاس کې وی چې نو می هم ور باندې حق شوی وو مصریان په دې عقیده و چې شین رنگ د ژوند دی پاتې کېدلو نه خده نو ځکه له فیروزی نه هم د تزینولو او هم د بیلابیلو باورونو لپاره کار اخسته چې له هم د افغانستان په ګډون د زینو نور ملکونو خلک هم اما هغه پخوانی باورونه پالی او فیروزی ته د شفا بخش تیګه په سترګه ګوري لبل پلوه د فیروزی لتیګې نه بیلابیل ظریف شیان لکه ګوتمۍ غاړکۍ غوږوالۍ دستبند او داسې نور جوړیږي د غور اوسیدونکو رستم غیاسی وایي چې دای د فیروزی له ګوتمۍ سره یو ډول عادت شوی دی تلې په ګوتې وي
ولازه دغه هر وار چې کور ته ځم د اوس په کور کې راځک د فیروزی ګوتې لرم صرف یو شوق دی او دغه پر مې خست دی او یو وخت زه چې لږ ځوان مم دوی ګوتې به مې په یو خلاص په ګوتې او په چپ لاس اما دا نو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کېل دلای
د فیروزی د غمی پاک خلک بیلابیل باورونه لري د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی له غمی سره ډوړی په تنار پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیمه نیازی خبرې هم اورو
کچیرته وتی وی کله چې سړی ډوړی په خوي ډوړی چاچی پرزن کله داسې هم کېده شي کله چې خځه شودې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلېږي کله چې پروزا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي خځه اوس ډېر حال ځلې کی چې هغه جوړ کی او پګته کی
پروزې کو ته خو که ځوندای غمای اگر دیر توانونه لسی که و یا میگه ملداره ی بچه تینا غرزه بی ضرارونم لدی که غره گرته لری بیا غره ضرارم لری که دی چا زخمی یا پخه زخمی یا لاسی زخمی اگر زخم شریگی مگرم فیروزه خو اگر والا کسی دو اگر کیگی باید سی اگر لور نتیره سی سی اگر پس لغنه سی اگر کم خسلتون اگر لری اکم ضرارون لری اگر ضرار دیده لبای نلار سی
اکثر کسان بیا چه کلخ پلو دوستانو تر دالهی ورکوی نو دی فیروزه غمه لمره انتخابوی د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنۍ همکاري ته د فیروزی غړه کې اخیستله
هغه همکاران په دې باندې خوشحالي کیږي ځکه هغه د څه فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او د دې یو نمونه په شان باندې ځان سره ګدي دا چې استعمالي کې نه استعمالي خو یو نمونه په شان سره یې دی
د دې څراغ له اوس سره هم فیروزه دی ورته خوخه کړه ارزانه ده قیمته ده څنګه
نو فیروزه مې ورته خوخه کړه هغه کار شوی ده د سپینو زرو چې یو لاکټ ته او دوه ګوشاري لري، نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دي، څونه چې غمی غټې مغونه قیمت مو سره غټي، خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې. د درې نیم زرو نیولې تر دېرش زرو پورې هم شته. د کرونا په وجه باندې رسخت دي، او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلی، نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به ورکوم. د کار موده تمامه شوله، نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزي په زیور باندې نازوئ؟
منګه البته په دې باندې کې د شي قالین چا مرته وختو ځکه دامه د افغانستان ده، نو د سیدو درې توفی ورکو چې هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د شه علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وشو اوریدل د 1943 کال نه.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزي په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه له کومه کیږي او اصله کومه ده، د کابل په نوي ښار کې مولې او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي. ورته غوښ شي.
تاسو دکان کې ډیر خاصه خاصه شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي. نن راځو دی فیروزه پاک لاله تاسو معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کانه ده، د څو ملکونو ده دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی د مواد نه جوړیږي. دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح باندې.
لکه موږ تاسو مخته دا بوتي چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي.
بله زنانه هم
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوته ډېر غټه ده، دا په څو ده؟ او په څنګ کې دغه زنانه ډېره ظریفه جوړه ده، دا په څو ده؟
دا د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمای دغه تیګه کوالټي او کیفیت ښه وي، دغه قیمت او ارزش زیات ده. او څومره چې دغه د کوالټي او کیفیت ضعیفه کیږي، کمی د قیمت کې هم تفاوت راځي. د دې غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې د غمای لوی غټي، دغه قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه وپیژنو؟
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتر مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي، یا مثلا شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل سره. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې افسرای په دې کې کار کړي او وپیژني، به کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخته ده. باید دغه دکاندار څوک چې دا کار کوي، دغه دده دغه ټول ضمانت او کیفیت او داخو بعد دا ورته تشریح کړي، او د خپل مشتری باید مطمئنه کړي.
بله، اقدرت وایي چې یوازې ګوتی ورته جوړوي له فیروزي غمیانو نه کنور شي نه مسته.
دا د مشتری په طبیعت او خوښي پورې ارتباط لري. اکثرا د زبندونو لرو منګه لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوته سره ده، په دې کې دوم جوړیږي سره. هر څه چې تاسو غوښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله، دلته په دې دکان کې د فیروزي لاکت ما تر خوده لیسي.
د منګه په دغه شو کې چې هغه اصلي فیروزي دي ټوله په تلاکي من کار کړی دي. دا په تلاکي دا هغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې مکمل ست ده چې هغه سره والی دي، ګوته هم ده او لاکت هم ده. بله
دا په تلاکي موږ کار کړی ده کنه؟ یو لاکت ده، ګوته ده او لختي ده، په څور پیډي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه تلا په دې کې کار شوی دی. یعنی دغه سیټ چې په الحال تاسو دغه ته ویني دا 15000 افغانۍ ده، او هغه په نقره کې چې ده هغه تقریبا 15000 افغانۍ، 60000 افغانۍ، 10000 افغانۍ. یعنی دغه وړکتوب مخکې می تاسو عرض وکړي چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټي په بنا سره دا نرخ تفاوت کوي.
بله، آیا د وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی؟
کله کله دا واقع کیږي چې کله بدل کی، نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي، دا څنګه نشي، دا بعضی تجربه چې چوکړي دي د تجربه پر اساس سره دا کوي، خو اما په عموم سره څه نه کوي.
اقدار تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلق اخلي؟
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري، زمرد سره لري، چې د منګه فاصله د خپل وطن دي، یو قوت سره لري، مینا لري، انده په فیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مند دی لاجورد دی مثال د منګه تاسو دی خپل دا سره لري بیروچ دی دا سره علاقه مند لري خصوصا د منګه تاسو دی کانو سره علاقه مند دی زیاته ده
قیمت کیم لګوډی راځي دی وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا داسره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم وي نو تا باندې قیمت ارزش زیاتیږي او کله خطرو سپورې د کوم تجربه چې دلرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت برا چې چوي قیمت به جکشه وي ټیټیږي نه
ډیر زیات مننه
زنده سلامت اوسئ تاسو هم تشکر یم جهان
د فیروزی د غمی پاک لا د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کی څوک د شوق لمخې کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري
فیروزی غمی دا یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دادا چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړی دي ځین خلک دا به مقدس کړي او دا به سپیشلای ګني په شریعت کې دې سپیشلتي او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی د زمکه کې خلکو زیر متلاس رسید لای او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل سوی دي له هغه زمانینه تر نن پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او دې ډیر زیات خپل هغه نشي به فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلې کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوی ده موزیمونو کې موږ لیدلې چې داتي کې پزینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقدس درلوده غوته غیر کار سوی ده لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزه باندې جوړ کړی دي او زین جایره کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوبو تربیا هي چاري
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي
رسال کی تیر انداز ہندی گزارے رسال کی تیر انداز ہندی ادب دے دل کی کم زبان درازا ہندی پوگی سی ٹمو پینیا